آج ویو 360 میں، کیا پاکستان کا اعلیٰ تعلیم کا شعبہ ایک فعال اور بہتر معیشت کے لیے نوجوان ورک فورس تیار کرنے کے قابل ہے؟ بات کریں گے آج کے شو میں.
گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور خاص کر پبلک یونیورسٹیاں ہیں، اس میں پوری کوشش ہے کہ بیلنس ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد میں کچھ ہی دن باقی ہیں. سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں ملک میں بنیادی تعلیم عام کرنے کی بات تو کرتی ہیں، لیکن کیا کوالٹی آف ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم بھی کسی جماعت کا فوکس ہے؟ ملک میں ووٹرز کی سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے اور ان کے مسائل میں ڈگریاں لینے کے باوجود روزگار کے مواقع کی کمی سر فہرست ہے. 2023 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 33 لاکھ طلباء کالجز، یونیورسٹیز اور ٹیکنیکل اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ملک میں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز اور 3000 سے زیادہ ڈگری کالجز موجود ہیں. لیکن برطانوی جریدے ٹائمز کی یونیورسٹیز کے بارے میں گزشتہ سال کی ریٹنگ میں پاکستان کی صرف ایک یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز کی فہرست میں جگہ بنا پائی. کیا ان تعلیمی اداروں سے ڈگریاں لے کر نکلنے والے نوجوان ملک کی ترقی کے لیے اہم شعبوں کی ورک فورس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ملک میں اعلیٰ تعلیم کے مسائل کیا ہیں؟ اعلیٰ تعلیمی میدان میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اور کیا فروری کے انتخابات کے بعد آنے والی حکومت ان کے حل کی طرف کوئی توجہ دے گی؟ اس پہ بات کریں گے آج کے شو میں. ورلڈ ایجوکیشن ڈے پر ویو 360 کا موضوع آج اعلیٰ تعلیم ہے، لیکن مزید موضوعات، خبروں اور ان پر تبصروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. دنیا کی بڑی معیشتوں امریکہ اور بھارت کے مقابلے میں پاکستان کہیں چھوٹا ملک ہے. اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں ان ممالک کی سرمایہ کاری یا اداروں کے تعداد کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو آج پاکستان سے اس کا موازنہ کرنا ناانصافی ہوگا. لیکن ان ممالک کی آج کی ترقی میں ان کی ماضی اور حال کی تعلیمی ترجیحات کا اہم ہاتھ رہا ہے. دنیا بھر کے دیگر ممالک کے برعکس، امریکہ میں اعلیٰ تعلیمی نظام بڑی حد تک وفاقی حکومت کے ضابطوں سے آزاد اور کافی ڈیسینٹرلائزڈ ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. یہاں ہائر ایجوکیشن کے تقریباً 6000 ادارے ہیں. مالی سال 2023-24 کے امریکی وفاقی بجٹ میں محکمہ تعلیم کے لیے 81 ارب ڈالر سے زیادہ کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جس میں پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن بجٹ کے لیے تقریباً 2.5 ارب ڈالر کی رقم رکھی گئی ہے. تعلیم میں وفاقی فنڈنگ کو بڑھانے کی حامی تنظیم کمیٹی فار ایجوکیشن فنڈنگ نے امریکی بجٹ میں تعلیم کے لیے صرف 2.9% مختص کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا. امریکی ریاستوں کے کل بجٹ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ فنڈز مختص کیے جاتے ہیں. 2022 کے مالی سال میں اعلیٰ سرکاری تعلیمی اداروں پر کل ریاستی اخراجات 108 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے. 2019 میں ریاستی بجٹ کا 10% سے زیادہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا تھا، جو 2022 کے مالی سال میں کم ہو کر 8.7% رہ گیا. پاکستان میں وفاقی حکومت صرف اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز دیتی ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ایک سال پہلے کے تقریباً 45 ارب روپے کے مقابلے میں اس دفعہ 60 ارب روپے رکھے گئے ہیں. پاکستان میں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز اور 3000 ڈگری کالجز کے علاوہ 3700 سے زیادہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ موجود ہیں. پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں موجودہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے 440 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 8% زیادہ ہیں. لیکن مجموعی طور پر تعلیم کے لیے جی ڈی پی کا محض 2.9% خرچ کیا جاتا ہے. بھارت میں 1100 سے زیادہ یونیورسٹیز اور تقریباً 44,000 کالجز اور 11,000 سے زیادہ انسٹیٹیوٹ ہیں. دنیا بھر میں طلباء کی ایک بڑی تعداد آرٹس کے مضامین میں اپنی ڈگریاں مکمل کرتی ہے. کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں ان شعبوں کو اہم سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آرٹس کے کسی مضمون میں ڈگری کا کیا فائدہ ہوگا، اور کیا ان مضامین میں ڈگریاں نوجوانوں کو ملازمتوں کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے کچھ طلباء سے یہی جاننے کی کوشش کی.
सोशल वर्क डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ इन कायदेआज़म यूनिवर्सिटी, और जो सोशल वर्क सब्जेक्ट है वो मैंने अपनी पसंद से चूज़ किया है। मेरी फैमिली की भी यही चॉइस थी, बिकॉज आई लव टू वर्क फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, और मुझे बहुत शौक है खिदमत खल करने का। तो मैं इस फील्ड में आना जो था वो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। स्कोप इन द पाकिस्तान तो मैं इसका कोई ख़ास नहीं देखती हूँ, और जॉब प्रस्पेक्टिव भी आई गेस इसके चांसेस बहुत कम है पाकिस्तान में, बट मे बी इन द NGOs, काफ़ी NGOs, इंटरनेशनल NGOs यहाँ काम करते हैं, तो उनमें आपको जॉब इजीली अवेलेबल हो सकती, इजीली तो नहीं कह सकते बट एज अ वॉलंटियर भी आप काम कर सकते हैं।
मैंने पाकिस्तान स्टडी को एज ए सब्जेक्ट इसीलिए लिया ताकि हमें अपने मुल्क की जो हिस्ट्री है, हमें अपने मुल्क की जो जियोग्राफी है, उसका कम अज़ कम थोड़ा सा उसका इलम हो। जॉब के हवाले से इसके तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है ना अपने मुल्क के बारे में, उसके तारीख के बारे में, उसके जियोग्राफी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, और मैंने इसको इसीलिए लिया।
मैंने MPhil जेंडर स्टडीज़ में इस टाइम एडमिशन लिया हुआ है, और जॉब परस्पेक्टिव से मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो शायद इस सब्जेक्ट की ग्रेजुएट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, पर NGO सेक्टर्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसमें जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को बहुत वैल्यू कर रहे हैं। पर आई एम वेरी होपफुल कि जब तक मेरी डिग्री ख़त्म होगी तो चूँकि अवेयरनेस बढ़ रही है पाकिस्तान में इस जेंडर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और इस फील्ड से रिलेटेड, और कुछ वैकेंसीज आती भी हैं, तो आई एम क्वाइट होपफुल कि जब तक मेरी डिग्री ख़त्म होगी तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ चुकी होंगी।
अगर चाहे पढ़ना लिखना किसी सिर्फ अच्छे रोजगार के लिए तो नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में अक्सर आला तालीम किसी ऐसे रोजगार की जमानत भी नहीं देती जिसके मजमून में तलबा ने डिग्री ली होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान में बेरोजगार अफराद की तादाद 56 लाख तक पहुँच चुकी थी, जिनमें से एक बड़ी तादाद उन नौजवानों की है जो डिग्री के हुसूल के बावजूद नौकरी हासिल नहीं कर पाते। लाहौर से समन खान ने एक ऐसे ही नौजवान से बात की है जिसने एविएशन या हवाबाजी के शोबे में अपनी डिग्री मुकम्मल की और अब अपनी मर्जी की नौकरी ना होने पर मजबूर होकर एक फूड स्टॉल लगा लिया।
मेरा नाम जेब अली है, मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं लाहौर आया था स्टडी के लिए, सिविल यूनिवर्सिटी से BS एविएशन मैंने किया हुआ है। ख्वाब तो जाहिर सी बात है, पढ़ रहे होते हैं तो एम होता है कि यार आगे बढ़ के मैं अपने जो है ना घर वालों का एक सहारा बनूँ, उनका एक सपोर्ट बनूँ। तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना कोई मदद मिडिल क्लास बंदा जो है ना इस तरह आगे बढ़ के वो जो है ना अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई में जो है ना कभी भी उनको जो है ना सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब जो है ना एक शेफ़ है, तनख्वाह वगैरह जो है ना लिमिटेड होती है, और उन्होंने बहुत मेहनत से जो है ना हमें पढ़ाया था ताकि हम जो है ना आगे निकल के उनके मकसद को जो है ना पूरा कर सकें, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से हमने स्कूलिंग जो है ना वगैरह आदि जो है ना वहाँ गिलगित में हमने की है, और फिर आगे जो है ना ग्रेजुएशन के लिए हम यहाँ पे आए थे सुपीरियर यूनिवर्सिटी, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 3 महीने का पर सेमेस्टर का एक फीस जो है ना 150 तक बनते हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल कंडीशन में हमने जो है ना वो भी मैं कर रहा था। डिग्री लेने के बावजूद हमारे वालदेन ने जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चे करने के बावजूद जो है ना इस मुकाम तक पहुंचाया, फिर भी अगर 25,000 से 30,000 तक की सैलरी बननी है तो हम हमारे जो है ना बैकग्राउंड में जो है जितने भी खर्चे हुए हैं, जितने भी वो सारे हुए हैं, हम उसको ही मेंटेन नहीं कर सकते तो हम अपने फैमिली या फ्यूचर को क्या संभालेंगे। हमने जो है ना एक माइंडसेट बना लिया कि अपने भाई और बाबा के साथ मिलकर जो है ना एक छोटा सा अपना सेटअप खोल ले, अपना बिजनेस माइंड बना के जो है ना बिजनेस हमने करना स्टार्ट कर दिया। चाइनीज़ सेटअप है जिसमें जो है ना चाइनीज़ खाने वगैरह, चिकन चाउमीन, मंगोलियन, सिचुआन राइस के साथ ड्रम स्टिक, एपिटाइज़र में ये वो फलान किसान की चीज़ें हैं। बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना जो है ना बिज़नेस स्टार्ट करें ताकि एक वक्त आने पर हम जो है ना अपना एक लेवल पे पहुंच जाएं, बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद अपने पांव पे मतलब जो है ना खर्चे वगैरह अफोर्ड कर सकें, क्योंकि बिज़नेस में ही थोड़ा बहुत कुछ रखा हुआ है, तो एक टाइम आने के बाद जो है ना हम जो है ना हमारा एक अच्छा सा सेटअप बन जाए और हमारे खर्चा जो है ना पूरे हो जाएँ उससे।
पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन समझते हैं कि पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों में फंडिंग या बजट इशू नहीं है, बल्कि मुल्क में आला तालीम के दो बड़े मसाइल क्वालिटी और गवर्नेंस के हैं। प्रोफेसर मुख्तार अहमद समझते हैं कि पाकिस्तान के तलबा के पास बेहतरीन ऑप्शन सर्विसेज इंडस्ट्री है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम से उन्होंने बात की।
गैर रिवाजती प्रोग्राम्स के लिए तो वो स्पेसिफिक जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ जिनके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ होती है उनसे प्रोग्राम वो उस तरह के इनिशिएट किए जाते हैं। جہاں تک ٹیکنالوجی پروگرام کے لیے تو پوری براڈر اسپیکٹرم ہے اور اس وقت اس کی مارکیٹ بھی ہے. اس لحاظ سے ہم نے ساری یونیورسٹی جو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں ان کو ایڈوائزری بھیجی ہوئی ہے کہ آپ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہیں تو انجینئرنگ پروگرام تو آفر کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کورسز بھی شروع کریں, اور بہت سی یونیورسٹیوں نے کر لیے. اس کے ساتھ ساتھ چند سال پہلے سے جب یہ ہم نے اینٹیسپیٹ کیا تھا تو ہم نے اسکل بیس یونیورسٹیز بنائی, ٹیکنیکل یونیورسٹیاں بنوائی پاکستان میں, جس میں یہاں اسکل یونیورسٹی ہے جی سی کے بالکل سامنے, اس کے علاوہ نیو ٹیک ہے جو ٹیکنالوجی کی ہماری فورسز کی مدد کے ساتھ ان کے ساتھ وہ یونیورسٹی ان کی بنائی گئی. اس کے علاوہ گورنمنٹ خیبر پختونخوا نے نوشہرہ کے اندر ایک ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے, سندھ میں جو خیرپور کے پاس ایک ہے وہاں پہ اس کے لیے یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہاں رسول کے پاس ایک جو ٹیکنیکل ادارہ تھا اس کو یونیورسٹی کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے. تو یہ ساری انیشیٹو ہیں جہاں پہ ہم سکل بیس کورسز آفر کر رہے ہیں اور یہ پوری سٹریم پیرل اپ ٹو پی ایچ ڈی تک لے کے جانا چاہتے ہیں. ایجوکیشن ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس کی ہے جاب سے, اور لوگ ایجوکیشن اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کو اچھی لائیولیہڈ یا آگے جاب کے لیے اپرچونیٹی ملے, اور یہ مارکیٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, جیسا سوشل سائنس کے کچھ ایریا ہے جس میں اس وقت مارکیٹ میں ہو سکتے ہیں ان کی جاب نہیں ہے, لیکن وہ ضروری ہے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور خاص کر پبلک یونیورسٹیاں, اس میں پوری کوشش ہے کہ بیلنس ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. جو آپ نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیوں کی سیلریاں نہیں مل رہی, تو وہاں ہمارے اپنی یونیورسٹیوں کے مسائل بھی ہیں, ہماری گورننس کے ایشوز ہیں یونیورسٹیوں میں. اگر پراپر فائنینشیل گورننس کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑے ایشو نہیں ہوں گے. میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے آج پوچھیں گے کہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کے مسائل کیا ہیں تو میں کہوں گا کوالٹی اینڈ گورننس, پیسے نہیں کہوں گا. پیسے بھی ایشو ہیں لیکن وہ ایک سیکنڈری ایشو ہے, مین ایشو اس وقت کوالٹی اور گورننس کے ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں اور اپرچونیٹی نہیں ہے تو لوگ پھر تعلیم کی طرف آتے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس ویسے بھی انڈسٹریل میں ہم اتنا بریک تھرو نہیں کر رہے, چائنا کی ہوتے ہوئے باقی کمپٹیشن میں ہم اتنا نہیں آ سکتے, تو ہمارے پاس تو آپشن یہی رہ جاتی ہے کہ ہم سروس انڈسٹری میں آئیں, ہمارے بچے بچیاں پڑھ کے اچھی تعلیم لے کے اچھی اسکل سیٹ سیکھ کے انٹرپرنورشپ کی طرف آئیں. تو یہ کہنا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں کئی شوقیہ بھی پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں کہ چلے 15,000 پی ایچ ڈی الاؤنس مل جائے گا. جس سپیڈ سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, جس سپیڈ سے دنیا میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں, نالج بیس چینج ہو رہا ہے, تو ہمیں تو میرا خیال ہے 15 دن کے بعد ریویو کرنی چاہیے چیزیں. پالیسیاں وہی ہیں, آپ دیکھیں گے 2018 کی پالیسی ہے, اس میں جو ٹائم کے ساتھ چینجز آئی ہیں ایک دم, اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس میں ایک قسم کا کہنا چاہیے نا کہ جس طرح آپ کے سافٹ ویئر آتے ہیں تو سافٹ ویئر کا اگلا ورژن آ جاتا ہے, یہ اگلا ورژن ہے بیسیکلی, یہ چینج ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ. اس کی پرسیپشن غلط ہے کہ پہلی کو پالیسی اور تھی اور میں آ کے نئی پالیسی پر, پالیسیاں وہی ہیں جو بیسک بنیادی پالیسیاں وہی ہوتی ہیں, آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. کیونکہ 2018 کی پالیسی میں کچھ ڈفرینس آف اوپینین تھا ایچ ای سی کا اور یونیورسٹیز کا, تو میں نے آ کے انہیں کو دیا جو یونیورسٹیاں تھیں کہ آپ بتائیں اس پالیسی میں کیا ایشو ہے, اور مزے کی بات ہے اس میں کوئی میجر ایشو نہیں تھا. ہاں چھوٹی موٹی ٹویننگ کی ضرورت تھی, وہ کر کے تو اگلا ورژن آ گیا.
آپ کی تعلیم کے حوالے سے یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ نے یہ تحقیق کی ہو کہ مستقبل میں کس شعبے میں کس طرح کی تعلیمی قابلیت اور سکل سیٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی. سدرا ڈار آج ہمیں کراچی کی ایک 3D آرٹسٹ سے ملوا رہی ہیں جو اپنی تکنیکی صلاحیتوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی.
بچپن سے جو ہے نا کارٹونز بناتی تھی, ڈرا کرتی تھی اور اپنے ابو کو جا کے دکھاتی تھی کہ دیکھیں آج اچھا کاپی ہو گیا. بالکل کاپی کرنے کا مجھے شوق تھا, اور کلرنگ بک میں بھی نا پورا پیج کلر کر کے اپنے ابو کو دکھاتی تھی, تو وہ بہت موٹیویٹ کرتے تھے مجھے کہ ہاں آرٹ اچھی فیلڈ ہے ایک, تو اس سے مجھے بہت شوق ہوا. تو ابو نے بھی سپورٹ کیا, اور پڑھائی پہ دھیان دیتے ہوئے ساتھ ساتھ چلانا آرٹ کو, اس طرح گھر میں مجھے سپورٹ ملی. پڑھائی کم ہوتی تھی, مطلب گریڈ برے آتے تھے, تو کوئی مجھے آرٹ میں سپورٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ سب کو لگتا تھا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, جس کا مجھے بالکل شوق نہیں تھا. تو اسی لیے جب یونیورسٹی کا ٹائم آیا, میں نے یہاں پہ بہت ڈھونڈی یونیورسٹیز, تو کہ ایسے ایک آپشن تھا میرے پاس اور ایک این سی اے آپشن تھا, لیکن پھر میرے ابو نے کہا یہاں پہ جو ہے صرف آرٹ اگر سیکھنا ہے تو اتنا کوئی اسکوپ نہیں ہے آرٹسٹ بننے کا. پھر تو ایک یونیورسٹی مجھے ملی تھی اسکول آف آڈیو انجینئرنگ کے نام سے, جو یو کے سے افیلیشن تھی جس کی, تو اس کا تھا 2 سال کا کورس, وچ مینس کہ مجھے کوئی بریکس نہیں ملنی تھی کیونکہ پراپر ڈگری تھی وہ, لیکن میں نے بچپن سے سوچا تھا کہ بچپن میں بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ آفس جائیں گے اور جلدی پڑھائی ختم کر لیں گے. اس مائنڈ سیٹ سے میں نے ایک اے لیول کا ایئر بھی اپنا مس کر دیا کیونکہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا اس میں اور 2 سال کی ڈگری بھی مل گئی, تو میں 20 ایئرز میں گریجویٹ ہو گئی تھی. انٹریکٹیو اینیمیشن, مطلب جتنی بھی پروڈکشن پائپ لائن ہے مجھے سارے لیولز سکھائے گئے ہیں, اسی لیے مجھے آسانی ہوتی ہے یہاں کی پروڈکشن ہاؤس میں ہیڈ کرنا یا کچھ, تو مجھے اینیمیشن کا بھی پتہ ہے. میں کرتی بھی خود ہوں, موشن گرافکس کرتی ہوں, 2D اینیمیشن کرتی ہوں, 3D ماڈلنگ بھی کرتی ہوں, ٹیکسچرنگ, ڈرائنگ, مطلب اسکرپٹنگ ہمیں یونیورسٹی میں سب سکھایا ہے. اور یہاں پہ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ایسی یونیورسٹیز کھل جائیں جو یہ سب لیول سکھا سکیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ایسے جن میں آپ جو ہے چیزیں بناتے ہیں. مجھے تو لگا تھا کہ سب اسکلپٹیڈ ہوتا ہے اور ہینڈ پینٹڈ ہوتا ہے, بٹ اٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. پھر ایک ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, میں نے کہا نہیں میں کر سکتی ہوں. پھر میں نے دیکھا میرے ساتھ کے لوگ فیل ہو رہے ہیں اور سب ہو رہے ہیں, بٹ آئی واز لائک کہ میں اتنا لڑ کے آئی ہوں اپنی امی سے, اپنے فیملی سے, اس ایک جو عجیب سا سمجھتے ہیں اس ڈگری کو, میں لڑ کے آئی ہوں تو مجھے کرنا ہے, کہ میں کوئی محنت ہی نہیں کرتی اس میں. اس میں میں محنت کرتی ہوں یہ کہ ایک تو مجھے اپرچونیٹی ملی میرے گھر والوں نے کہ ڈگری بھی حاصل کر لو, پھر میں ان کو بھی تو پراؤڈ کروں گی نا کہ انہوں نے میرے اوپر اتنا خرچہ کیا, پھر میرے ہسبینڈ نے اتنا مجھے سپورٹ کیا, تو ان کو بھی میں دکھاؤں گی کہ ہاں یو انویسٹڈ یور ٹائم اینڈ منی ان دا رائٹ پلیس. تو اس طرح سے اپنے آپ کو بھی موٹیویٹڈ رکھتے ہیں. اور جب لوگ آ کے سیکھتے ہیں نا, جیسے میرے ٹائم پہ تو بہت مشکل تھا سکھانا, لڑکیاں آ کے جب ہم پوچھتے تھے کسی سے تو وہ کہتے تھے وہ لڑکی ہے اتنا نہیں سکھا اور ایسا ہوتا تھا. تو اب میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں اور میرے پاس ایک اسکل ہے جو میں ان کو سکھا سکتی ہوں.
پاکستان کو شدید معاشی بحران کا سامنا ہے. اکثر بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا بجٹ کم ہے, لیکن کیا جو وسائل موجود ہیں ان کا استعمال ٹھیک ہو رہا ہے, اور کیوں پاکستان کے تعلیمی ادارے دنیا میں اپنا کوئی خاص مقام نہیں بنا سکے؟ اس پہ بات کرتے ہیں پروفیسر پرویز سود بھائی سے جو ہمیں اس وقت اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر. پاکستان کا اعلیٰ تعلیم کا نظام مستقبل کے لیے کوئی اہل, قابل اور کمپیٹیٹو ورک فورس تیار کر رہا ہے؟
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا کا گھٹیا ترین نظام ہے. اس سے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں ڈگریاں لے کر, خواہ وہ بی اے ہو, بی ایس سی ہو, ایم فل ہو, پی ایچ ڈی ہو, وہ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پاتے, اس لیے کہ انہیں وہ تعلیم نہیں دی جاتی ان یونیورسٹیوں میں جسے دنیا قبول کرے کہ کسی معیار کی ہے. اور اس کا تعلق ہرگز وسائل کے ساتھ نہیں ہے. اب ذرا یہ دیکھیے, یہ 2002 سے لے کر 2010 تک جو تعلیمی, جو اعلیٰ تعلیم کا بجٹ تھا وہ 1200% بڑھا تھا, 12 times. لیکن اس کے نتیجے میں کیا معیار بہتر ہوا؟ نہیں. کیا اس سے کوئی نئی تحقیق ہماری یونیورسٹیوں سے نکلی؟ نہیں. کوئی ایسے پروڈکٹس بنے جن کو ایکسپورٹ کیا جا سکا؟ نہیں. جو بحران ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے انٹلیکچوئل لیول کا ہے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہر سطح کے اوپر ہے. ہمارے جو اوپر سے شروع کیجئے, ہیڈ ایچ ای سی, یونیورسٹیز, یہ وائس چانسلرز, ڈینز, پروفیسرز, لیکچررز, اگر آپ ان کو عالمی طور پر جانچیں, پرکھیں, تو پتہ چلتا ہے کہ دے کین ناٹ ایون بی کاؤنٹڈ ایز اکیڈیمکس.
تو آپ سمجھتے ہیں حالات خراب ہیں جی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ ہے؟ اس خطے میں نیبرنگ کنٹریز میں اگر ہم دیکھتے ہیں, انڈیا دو اب تو کچھ بہت بڑا کمپیریزن نہیں ہے, لیکن وہاں تو تعلیم کے شعبے میں کافی ترقی ہوئی, خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم میں, اور پی ایچ ڈیز جتنی انڈیا نے پچھلے اگر ہم 2 decades میں دیکھیں جو پروڈیوس کیے ہیں, اور پورے مڈ ایسٹ میں اور اکراس دا گلوب وہ ایکسپورٹ ہوئے ہیں, پاکستان میں وہ ماڈل کیوں نہیں کام کر سکا؟ کچھ وقت میں کوشش تو اس حوالے سے بھی کی گئی
جی. اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پر پھر بھی ایک اکیڈیمک ایلیٹ ہے جو یہ جان سکتی ہے کہ اچھا کیا برا کیا. ہمارے ہاں تمام کنٹرولز ختم ہو گئے ہیں. ایسے لوگ پی ایچ ڈی لے کر نکلتے ہیں اور پھر پروفیسر بنتے ہیں جو دنیا میں تعلیم یافتہ نہیں کہلا سکتے. میں بہت دعوے سے یہ کہتا ہوں اس لیے کہ ابھی حال میں ہم نے یہاں ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع کیا تھا اسلام آباد میں, اور ہم نے 480 کینڈیڈیٹس میں سے صرف 6 کو چنا کیونکہ وہی اس قابل تھے کہ وہ ہمارے پروگرام سے استفادہ کر سکے. ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے کہاں سے ڈگری لی ہے, خواہ وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا نسٹ ہے یا کوئی اور یونیورسٹی ہے یا کہیں اور کسی اور شہر میں, اور یہ بھی نہیں فرق پڑتا کہ اس نے بی اے کیا, بی ایس سی کیا ہے یا ایم ایس سی یا ایم فل کیا ہے, پی ایچ ڈی کوئی نہیں تھا. ہم 12ویں گریڈ کے لیے ایسے ٹیچرز چن رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انہیں جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کو بنیادی چیزیں نہیں آتی, ان کو اگر آپ ایک جملہ لکھنے کو کہیں تو وہ بھی نہیں آتا. اب ایسے لوگوں کے لیے ملازمت نہیں, وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور قصور کسی حد تک ان کا ہے کیونکہ وہ ایک رٹے کے نظام سے گزرے ہیں اور رٹے کی بنیاد پر انہوں نے نمبر لیے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو یونیورسٹیوں میں اکیڈیمک ایڈمنسٹریٹرز ہیں خود نالائق ہیں, اور یہ میں کہوں گا کہ 80% وی سیز شوڈ ناٹ بی کاؤنٹڈ ایز اکیڈیمکس. انہیں وہ اپنے فیلڈس کے فیلئرز ہیں لیکن پاکستان کے ماحول میں وہ بالکل چوٹی پہ چڑھے ہوئے ہیں,
تو وہ اس وقت جو ہے یونیورسٹی سنبھال رہے ہیں. پروفیسر ایک چیز اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم اگر فکس ہونے کی ضرورت ہے, آئندہ ماہ انتخابات ہیں, سیاسی جماعتوں کے منشور دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کا شعبہ کسی جماعت کی ترجیح ہو سکتا ہے یا سسٹم کو بدلنا کسی جماعت کے منشور میں شامل ہے؟
یہ کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں نہیں ہے, انہیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں, انہیں صرف اقتدار کی حوث ہے اس کی فکر ہے. اگر اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو نیچے سے کرنا ہوگا, مطلب یہ کہ پرائمری جماعت سے لے کر میٹرک سے ایف ایس سی, ایف ایس سی سے بی ایس سی اور آگے. اور وہ یوں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی سمت طے کریں کہ اس تعلیم سے آپ کو کس قسم کے اسٹوڈنٹس پیدا کرنے ہیں. ہم ان کو رٹو طوطے بناتے ہیں جن کی اس دنیا میں کوئی وقت نہیں, دے میٹر زیرو. اس جو مارکیٹ ہے وہ پرابلم سالونگ کے لیے ہے. ایسے اسٹوڈنٹس دیکھیے ہمارے ہاں بہت اچھے اچھے ذہن ہیں, اور یہ وہ ذہن ہیں جنہوں نے خود سے سیکھا ہے, ان کو کسی پروفیسر نے نہیں سکھایا, کیونکہ ہمارے پروفیسرز 90% ہاں 10% ایسے ہیں جو قابل ہیں, جو قابل قدر ہیں اور جن کو واقعی تنخواہ ملنی چاہیے. 90% پروفیسرز آر یوزلیس,
ان کی انفارمیشن یا ان کا نالج جو ہے وہ پاس آن ہو رہا ہے. لاسٹ پروفیسر میرے پاس 1.5 منٹ ہے, صرف کوئکلی چاہوں گا اگر آپ کچھ چیزیں اس میں ریکیپ کر سکیں. پاکستان میں اعلیٰ تعلیمی نظام جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اگر ایک اقدام جو سب سے اہم ہے کیا جائے سب سے پہلے تو وہ کیا ہوگا؟
ہم ان کو عالمی طور پر کمپیٹ کرائیں. تو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میٹرک کی سطح پر او لیول ہے, ایف ایس سی اے لیول, تو وہ پھر بھی کچھ معیار کے ہوتے ہیں, یا جو امریکن سسٹم ہے ایس اے ٹی کا. اب یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جو ان کے آئی آئی ٹیز کے انٹرنس ایگزامس ہیں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پروفیسرز 90% پروفیسرز آئی آئی ٹی میں داخلہ بھی نہیں لینے کے قابل ہوں گے. تو جب تک ہم عالمی معیار کے ساتھ پاکستان کو جوڑتے نہیں تو پھر یہ ساری باتیں خالی خلی ہیں. آپ بے شک یہاں پر ان کا بجٹ 3 گنا 5 گنا بڑھا دیں, اور یہ کر کے دیکھا بھی گیا ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ہم ان کو اس رٹے کے نظام سے نہیں نکالتے, ان کو کانسیپٹس کی طرف نہیں لگاتے, اور ان کی ٹیسٹنگ عالمی معیار پر نہیں ہوتی.
جی بہت بہت شکریہ پروفیسر غبدائے, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اور سب سے اہم جو آپ نے بتایا کہ فوکس انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹنس پیدا کرنے کے لیے, اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ لنک کر دینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی فون فرانسې او خپل پخه پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی فون فرانسې او خپل پخه پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وضعیت
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او خپل کورنۍ سره مو وخت په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده نن د جنوري 23 نیټه ده او د زده کړو نړیواله ورځ ده. خو دغه ورځ په نړۍ کې په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې اکثریت انجونې ل تعلیم او زده کړو څخه به برخې دي او د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې افغان انجینر او میرمنې د همدې مشکل لامل له سختو مشکلاتو سره مخ دي. لشپګم ټولګي پورته خوندي باندې او د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم د انجینر د تعلیم مخه نیول شوې ده. زموږ د نن ورځې پروګرامونو اکثریت د تعلیم موضوع ته ځانګړي شوې دي او لنیکه مرغه په دې پروګرام کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبید الله وردک صاحب را سره د پروګرام کې له ده سره په تعلیم د تعلیم د مخنیوي په زیانونو همدارنګه د آنلاین زده کړو د دې زده کړو په کیفیت او د دې مرتبط مسایلو باندې وغږیږو. فکر کوم وردک صاحب موږ سره په لاین کې دی. وردک صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست.
سلامونه
چې راځو زه
تاسو ته ټول قدرمنو
ډیر زیات مننه وردک صاحب. تشکر کوم تاسو هم په جریان کې چې نن د تعلیم ورځ ده او دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمنځل کیږي چې له بده مرغه د تعلیم په وړاندې ګڼ مشکلات شته. غواړم وردک صاحب اول ستاسو نظر واخلم. تاسو څه احساس کوئ کله چې وینې په افغانستان کې اکثریت ځوانان خصوصا انجونی زکری نشی کولای مکتبونو دروازه په مختړل دي څه احساس کوي څه مو په فکر کې درګرځي؟
درځه ته مننه جناب جلال صاحب. دا څه څنګه چې د افغانستان ټول خلک ته معلومه ده لکه دا مرغه په افغانستان کې تعلیمي وضعیت له خانه هم په ټول کې یعنی هم د انجونی لپاره او هم د ورکر لپاره ډېر څه نه وو او د کیفیت له اړخه ډېرې زیاتې پوښتنې هلته وې. خو د بله مره په تېرو دوه نیمو کلونو کې موږ ګورو چې د تعلیم او تحصیل سره ډېر زیات بې باکانه برخورد وشو او نتیجه یې تر اوسه پورې موږ ګورو چې د افغانستان ولس په دوه برخه کې ناهیله دی. زه خپله ناهیله یم نه تنها چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي په ټوله کې له ښوونځیو سره له پوهنتونونو سره په یو شکل باندې عقدایي او ډېر د باکه برخورد شوي چې په نتیجه کې موږ ګورو چې د افغانستان ډېر زیات خلک هغوی چې وس او توان یې درلود خپل اولادونه د تعلیم او تحصیل لپاره د افغانستان پرېښودلو ته اړ شوي دي او نور هم افغانستان پرېږدي. نو په ټوله کې د پرمختګ لپاره چې کومې تمې او هیلې موږ درلودلې من خاصې یو ځوان یا یو افغان نه هغه ورځ په ورځ باندې لمن د سي او د سفکاري چې موږ یو ډېر بد شاتګ کړی.
وردک صاحب تاسو استاد وس په کابل پانتون کې او د محصلین سره مو وخت تیر کړی دی. د زده کړو مخنیوي خانه وځي چې عدد په پوها باندې خو واضح ده چې سخت ناوړه تاثیر دی اما د دوی پروان باندې څومره تاثیر دی خصوصا د زده کوونکو چې دوی نوی پانتون تر غلي دي هغه ماشوم تنقید ونان چې په مکتبونو کې دي غواړم په د دوی پرواني وضعیت یو سره ته وایي چې دا وضعیت څومره تاوان رسید مسلین ته
په ټول کې لکه تاسو چې ویل دي د مسلینو لپاره او د دکاونکو لپاره ځواني خاص خوندې چې خپل انسنونه چې نور نړۍ کې به لا پروګرامونه وي خو په دې لپاره وړکتو نامه شي او رواني راز باندې او غي باندې تماده چې تاسو کې غاری ډاکټر شي یا انجینر شي یا ژوند کې خاطر راشي متاسفانه په تیرو ځواني مقاله کې موږ وینو چې په تو برخه کې بالفعل ټول افغانان په مجموع کې خو زده کوونکي هغه چې د زخم په برخه کې کار کوي هغه خپل راتلونکي ډېره زیاته توره یا تیاره ویني. نو په رواني لحاظ باندې ټول ډېر زیات فشار لاندې دي او د خپل راتلونکي لپاره په اندېښنه کې دي او دغه اندېښنې او فشارونه باعث د دوی شوي دي. تاسو به ډېر زیات راپورونه لرئ خصوصا د نجونو په برخه کې چې هغه لکه د افسردګۍ خاطر تللی دي یا ډپریشن چې ورته وایي او کړندران رواني مشکلات باندې اخته دي. نو او ټول خلکو یا ټول ځوانانو د خپل ژوند لپاره چې کومې هیلې درلودلې نو کله چې هغوی ته نه رسېږي دا خپله بېلابېلې ستونزې پېښولی شي. نو اوس د دوی ژوند ټول داسې دی لکه بېرته چې له سره له صفر نه شروع کېږي. هغه کوم پلان چې دوی د ژوند لپاره درلود او د ژوند لپاره چې کوم هیله درلودل یا کوم خوبونه یې درلودل هغه ټول بېرته صفر شول او دوی له سره شروع کړی دي. نو په مجموع کې دوی ټول یو ډول افسرده او خپل راتلونکي ته اندېښمنه او ناهیلي دي.
وردک صاحب یو بل عمده سوال چې پیښیږي او رښتیا هم ډیر مهم دی هغه په دې زده کړو کې د وقفې رامسته کېدل دي. اوس موږ تاسو وینو چې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې موږ له شپږم ټولګي پورته زده کړې نه لرو. مثلا په پوهنتونونو کې نجونې زده کړې نسي کولای خصوصا هغه پوهنځي چې ډیر زیات حیاتي دي مثلا لکه د طب پوهنځی. اوس که موږ په راتلونکو کلونو کې د طب محصلین نه لرو شپږم ټولګي پورته انجونې زده کړې ونه کې خو بل ورځ به په افغانستان کې ډاکټران هم نه وي او موږ به متخصصین نه لرو بیا به دغه مشکل په هغه وخت کې ډیر لوی نه وي او تاوان به افغانستان د افغانستان خلکو ته زیات نه وي او دوه حتی دوه حاکم چارواکو ته چې دوی اوس حاکمان دي او د دې تعلیم مخه نیولې ده فکر نه کوي چې تاوانونه خورا زیات دي؟
بالکل لکه تاسو یادونه وکړه دغه ټول تعلیمي کوم تعلیمي کلي ده چې دا کوم وخت ورکړل شوی دی یا ښوونځی چې په دولسو ټولګیو باندې یا په دولسو کلونو باندې ویشل شوی ده او همداسې پوهنتون په څلور یا پنځو کلونو کې بالاخره ماستري او دکتورا ته چې رسېږي په دې ډېر زیات کار او د ډېر زیات تحقیق په نتیجه کې دغسې تصمیم نیول شوی ده. یعنې تصادفي نه دي شوي چې تصمیم نیول شوی چې ښوونځی باید یا لس کاله یا دولس کاله وي. نو د دو هر ورځ چې دا په ټوله نړۍ کې د دې لپاره پلان موجود ده په افغانستان کې هم د کاغذ پر مخ باندې لږ تر لږه یو پلان د هر ورځې لپاره موجود و. هر ماشوم چې کله اووه کلن کېږي یا پنځه کلن کېږي څو پورې چې هغه سم سره سیګ دغه د فارم فون شته دی یا باید وي. نو دا هغه وخت چې کومه اوس راغلی ده نو دا د زیات عام پر رواني لحاظ باندې او عام پر ذهني لحاظ باندې موږ محصلین د لاس ورکړو او تر ټولو نه ډېر توان به تر څنګ چې افغانستان خلکو ته رسېږي. احیانا نن یا سبا هم دغه امر ورکړل شي چې باید ښوونځي خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي په تخنیکی او مسلکی لحاظ باندې دغه دوه کلونو جبران ډېر زیات وخت ونیسي او ډېر زیات امکانات په درکیا ولري. تاسو پوهیږئ چې موږ یوازې د کورونا په وخت کې یوازې یو سمستر وقفه درلودله یا څلور میاشتې وقفه درلودله. هغه څلور میاشتې وقفه تر اوسه پورې موږ نشو جبران کولی. یعنې تاسو د پوهنتونونو کوم درسونه چې دي هغه منظم نه دي. سمستر چې باید شپاره هفتی وي هغه کله څوارلسو هفتو ته راشي کله دولسو ته کله حتی لس یا اته هفتې شي. نو یوازې د څلورو میاشتو وقفه چې هغه هم د ناروغۍ له امله وه هغه وقفه تر اوسه پورې نږدې درې کلونو کې یا څلورو کلونو کې موږ جبران شوي. نو دغه دوه کلونه وقفه به هم نشي جبران کېدلی. نو له بده مرغه چې یوازې وقفه نه ده موږ په دې سره ډېر زیات قدرونه له لاسه ورکړي دي. ډېر زیات استادان پور کسان حتی زده کوونکي موږ له لاسه ورکړي دي. یعنې ډېر زیات زده کوونکي هغوی چې کله ولیدل چې وضعیت هغه څه چې زده کړو څه څوک ارزښت نه ورکوي او په هغه سترګه باندې نه ورکوي چې باید وکتل شي. هغوی پوهنتونونه پرېښودل، ښوونځي پرېښودل، تاسو دغه هر ورځ ګورئ چې د پاسپورټ ته خپل لپاره څومره خلک ټاکلېږي، یا همدغسې کې چېرته تاسو وګورئ نیمروز خواته چې د ایران خواته څومره ځوانان په غیر قانوني شکل باندې اوړي، دا ټول چې وګورئ ځوانان دي، یا محصلین دي او یا هم د ښوونځي.
بالکل وردک صاحب، وردک صاحب تاسو په افغانستان کې زده کړې کړې دي، استاد پاتې شوی یاست، موږ هم په مکتب لوستلې، پانتون لوستلې، ظاهراً طالبان د مکتبونو په مسله کې دوی وایي چې اصلاحات راولي او په نصاب کې په دې وروستیو اونیو کې ځینې تغییرات هم راوستي، که څه هم ډېر جزئیات نه دي خبره، اما ویل شوي هغه موضوعات چې د شریعت او افغاني کلتور سره په ټکر کې وو هغه لرې کړي دي. اما تاسو د یو استاد په صفت او لدی چې د افغانستان د تعلیمي او خونیز نصاب سره ښه آشنا میست، آیا تاسو د سې موارد په کې لیدلی وو چې واقعا په دوه ځند باید ورته شوی وای او یا اصلاح شوی وای؟ زه خو ګمان نه کوم چې دومره مشکل بلوي چې کلونه وخت ونیسي.
متاسفانه دلته یو د یو موضوع سره هغه مسلکي برخورد او یو شخصي یا خپلي برخورد له مسلکي اړخه د افغانستان نصاب چې وو هغه اصلاح ته یا بهبود ته اړتیا درلوده، لکه په ټوله نړۍ کې چې لري، یعنې په ټوله نړۍ کې هر دوه کاله درې کاله وروسته د نصاب متخصصین ناست وي، په دوامداره شکل باندې هغه اپډیټ کېږي یا نوي شیان پکې زیاتېږي. اما په هیڅ صورت په دې نصاب کې داسې څه موجود نه و چې هغه د دومره وقفې یا د ښوونځیو د تړلو سبب دې وګرځي، او هم له مسلکي اړخه او هم له کلتوري او اسلامي اړخه. نو که چېرته دوی په خپل دغه ادعا کې ثابت وي، دوی دې مهرباني وکړي او څه دې نشر کړي چې په تېرو درېو کلونو کې دوی په نصاب کې کومه برخه درلودله چې هغه د اسلام او یا د افغانستان د کلتور خلاف و چې هغه باید اصلاح شوی وای، او یا د هغې لپاره باید هغه ښوونځي دوه کاله یا دوه نیم کاله رخصت شوي وای. که چېرته رښتیا هم په نصاب کې ستونزه وي، نو دا ستونزه خو یوازې د نجونو لپاره نه وه، که نه خو د وړکو لپاره هم باید ستونزه وه، د هلکانو لپاره چې د روي کوونکی خلاص دي. تاسو پیږئ چې په تیرو ځینو کلونو کې دوی په دې نصاب باندې کار کوي، اما یو صفحه هم دوی ولست نشي وړاندې کولای چې په دې نصاب کې کومه برخه اصلاح شوې نه. څو ورځې وړاندې لکه تاسو چې یادونه وکړم، یو تاسو واورېدل چې د پوهنې وزارت له اوسنیو چارواکو د خان اعلان وشو چې شپږم ټولګي پورې نصاب اصلاح شوی. چې که اصلاح شوی هم له مسلکي اړخه او هم له هغه اخه یا له هغه زاویې نه چې دوی ورته ګوري، نو د دې مهرباني وکړه یوه شفه د ولسته وړاندې کړه چې نصاب کې کوم څه
مخ او وردک صاحب، زه بخنه غواړم او فرض وکړي که دوی څه اصلاح کړي، نو دغه اصلاحات خو که دوی ځینې موارد لري کړي، نو دا خو د ونه یو د ورځو کار دی، دا خو ډېر ژر لري کېږي، نو بیا د دونه لویه وقفه راوستل دا خو اصلا فکر کوم هیڅ عقل نه مني.
بالکل، دا یوازې بهانه ده، او لکه ما چې په اول کې یادونه وکړله د تعلیم او تحصیل سره بلته اختوي او ډېر بېبقانه برخورد کېږي. د نصاب اصلاح د تحصیل لپاره د محیط او د شرایطو رامنځته کېدل، دا ټول یوازې د بهانو په شکل باندې کارول کېږي. په نصاب کې هېڅ داسې ستونزه موجوده نه وه چې د لپاره د ټول تعلیمي او تحصیلي بهیر ودرول شي، او له بلې خانه دوی له مسلکي اړخه دومره پیاوړي نه دي چې وکړلی شي چې یو نصاب له سره هغه ولیکي او هغه رامنځته کړي، ځکه دا ډېره یو اوږده پروسه ده. یعنې دغه د افغانستان کوم نصاب چې دی یا اوس چې وو، دا تنها د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنه نه ده، تقریباً د کومې ورځې نه چې ښوونځی جوړ شوی ده، د هغو ورځې نه په دې باندې کار کېږي، ورځ په ورځ باندې دې ته نوی لایحې قوانین مقررې اضافه کېږي، اپډیټ کېږي او له شرایطو سره سمې جوړېږي. نو په هیڅ صورت باندې دغه دلیل نشته او یوازې اصل مکالمه یا بهانه نه چې
په دې هله چې وردک صاحب رښتیا هم دغه مشکل حل سي. وردک صاحب، په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې ځینې مخفي یا داسې ښوونځي، شخصي ښوونځي یا د نړیوالو مؤسساتو په مرسته ټولګي هم شته فعالیت کوي چې حداقل د انجونو د پاره د تعلیم زمينه مساعده کوي. فکر کوي چې دغه ډول حسي کولای شي چې د دې لوی مشکل د حواري سبب شي، حداقل یو قسمت دې هڅو د دې مشکل حل کی. آیا فکر کوي چې دا کافي دی او کیفیت به د ذکر خوې؟
کافی خوب پر صورت باندې نگیده، اما به هر صورت باندې یعنی یو کوفت یا حد اقل یو کار دیش باید شوی و یا باید وشی. اما به بخواه که مو بیا هم لبه لبه لستونز سر مخیم، یا ده ده چه ده حسی چه دیگه سر همغایی نیدی، حتی زن اشخاص و یا زن مساط و زن نریوال بانسکن و بلا بلا شکلون باندې آنلاین تولگی جور کردی یا خواندی چې هدا خپل د دمر کولای شي چې جنونه یا ورکی یا څوک چې په دوه کې دي هغه مصروف وساتل شي او یو څه پکې زده کړي. یعنې د زده کړې لپاره یو قدم دی چې باید اخیستل شوی وای، اما په هیڅ صورت دا د رسمي زده کړې معادل کېدلی نه شي. په اول قدم کې د دوی هغه اعتبار شکوم دی، هغه تر اوسه پورې معلوم نه دی که چېرته یو زده کوونکی له دې نه فارغ هم شي نو هغه به تو انتونیمو تا افغانستان په داخل کې خورا که تړلې دي، خو په نورو نړۍ کې آیا منل کېږي که نه منل کېږي؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې زما د معلوماتو په اساس باندې هېڅ داسې کوم ښوونځی نشته ده چې هغه د اعتبار ولري. دویم قدم په نورو وینو چې د برق او انټرنټ ستونزه ده، یعنې ډېر محدود
ام دغه موضوع مبارک سبز به خنه غواړم یادول چې په دې منځ کې آنلاین د زده کړو آنلاین پروګرامونه هم شته او د مختلفو اداراتو بنسټونو لخوا دا زده کړې پر مخ وړل کیږي. څومره دغه زده کړې ستاسو په نظر د کیفیت په لحاظ مناسب دي او آیا کوم سند چې دوی خې کڅه هم تاسو یادونه وکړه دا به بیا د منلو وړ وي کنه؟ دغه زده کړې نوري په څه شکل لا منسجم کیدلی شي، لا کیفیت لوړیدلی شي؟
او واخستل شو خو اعتبار لکه ما مخکې چې یادونه وکړه تر اوسه پورې د هېڅ کومې ادارې لخوا رسمي او یا با اعتبار نه دي اعلان شوي. او د دې تر څنګ ډېری زده کړې چې دي هغه په حداقل د یو بنسټ په کچه باندې دي، هر ځینې افراد هم په دې برخه کې کوشش کوي. نو د لا همغږي لپاره یې طبعا چې موږ نړیوالو مرستو او هغه نړیوال مؤسسات چې د زده کړو په برخه کې کار کوي چې مثال یې یونسکو ده، تیوري مرسته ته اړتیا لري او هغه باید په دې کې اول قدم واخلي او په نړیواله کچه باندې لږ تر لږه یو چتر باید رامنځته شي چې که یو څوک غواړي چې آنلاین ښوونځی جوړ کړي کومې پروسې باید تعقیب کړي تر څو په آینده کې اسناد ومنل شي. چې تر اوسه پورې دا خاصه یو څه موږ نه لرو، خو بیا هم د فزیکي یا د حضوري زده کړو ځای په هېڅ صورت باندې نشي نیولی د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره. اما یوازې یو مصروفیت او هغه محدودو زده کوونکو لپاره چې هغوی په ښارونو کې ژوند کوي د بد ستونزه هم نه لري او کمپیوټر یا موبایل یا نور کوم مسایل چې ورته اړین دي هغو ته هم لاسرسی ولري، د هغوی لپاره بیا هم یو نیک اقدام.
بلکل وردک صاحب، رښتیا هم ستاسو خبر په ځای ده چې دغو امکاناتو ته شاید یو دوه فیصد افغانان یا محصلین لاسرسی ولري، ټول نه لري. او دا به بیا ممکن د لند وخت لپاره مې ځکه د برق او د انټرنیټ مشکلات هم سته. وردک صاحب، په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې دنیا متحده ایالاتونو مختلفو بنسټونو د طالبانو دغه اقدامات د ښځو په وړاندې غندلې دي او له دوی څخه یې غوښتي دي چې باید انجونو ته د زده کړو زمینه مساعده کړي، اما عملي اقدامات هیڅ نه دي سوي. ستاسو په نظر یو استاد په صفت، یو افغان په صفت، یا د دنیا د افغانانو د افغان ځوان نسل په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی، څه باید وکړي؟ آیا دغه د دوی غندنې کافي دي، مشکل هوارولی سي که تاسو فکر کوئ چې نور هم باید فشارونه زیات کړي او طالبان بالاخره دې ته مجبور کړي چې د زده کړو زمینه مساعده کړي؟
تابان چې نړیوالو بنسټونو نه په خپل غوښتنې لري. اما تر ټولو مهم بحث چې دلته دی هغه د افغانستان خلک یا د افغانستان ولس دی. د افغانستان ولس تر ډېره حده پورې باید خپل غږ پورته کړي او د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره دوی باید جرګه کوي، مرکه کوي، وزر کوه، مظاهره کوه، هر څه چې کوي دوی باید په دغه برخه کې پیشقدمه شي او هر خلک چې د افغانستان د مینه دي د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره باید غږ پورته کړي. د نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هېوادونو له خوا نه یوازې په اعلامیو باندې بسنه شوې ده، هغوی هم ګوري چې کوم تغییر نه دی راغلی او موږ تاسې هم وینو. نو هغه طرف هم چې تمه کېدله هغه چې کوم عکسالعمل موږ د دوی له خوا نه دی لیدله، تر ډېره پورې چې موږ څومره فکر کړو یا زما ذهن چې کوم دی هغه دا دی چې دا مسایل د دوی لپاره تر ډېره حده پورې نمایشي دي یا ځینې نورو شیانو باندې مشروط دي، که چېرته هغه دوی ته په لاس ورشي حتی باندې چې سیاسي مسایل به وي. نو دوی د زده کړو لپاره هغه څه چې په کار وه اقدام نه دی کړی او هغه فشار چې په کار وه چې باید وارد شوی وای هغه نه دی وارد شوی. نو طبعاً چې د فشار نه مطلب دغه دی چې دوی سره په ښه شکل باندې خبرې کېدلی شي، دوی وختونه اورېدلی شي. خو بیا هم زما خبره به دغه وي چې تر ډېره حده پورې د افغانستان ولس ته سترګې ورګل، د افغانستان ځوانانو ته او لوستو کسانو ته چې هغوی د خپلو خویندو، د خپلو ورونو او د خپلو اولادونو د آینده لپاره.
وردک صاحب، یو څه خو په افغانستان کې فضا هم د دقیق د جګېدو ډېره مساعده نه ده، متاسبینو کله چې مظاهرې کېږي ځپل کېږي هم. اما پر صورت وردک صاحب، وخت کم دی، زلنډ یا یو دوه نورې پوښتنې هم لرم. د طالبانو مشران د تعلیم په موضوع ظاهرا د سیکاری او ورکی چې متفاوت نظر لري یا یو شکل اختلاف موجود دی. ځینې طالب چارواکي چې ډېر لوړ پوړي هم دي، دوی د خپل نظام د دې پریکرو څخه ناراضيتي ښودلي ده. مثلا عباس تنگزي په واضح شکل وویل چې باید حق ورکړل شي. د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو سراج الدین حقانی هم ورته موضوع ته اشاره وکړه. اما یو طرف ته لیدل کېږي چې مخالفت موجود دی. ستاسو په نظر آیا په طالبانو کې د زده کړو لپاره د فرصت د مساعدېدو اراده تاسو وینئ؟
متاسفانه لکه تاسو چې یادونه وکړه، له هغه کسانو چې د زده کړو په ملاتړ باندې کومې خبرې لګي هغه عملا داسې ښکاري چې هغوی ډېر باصلاحیت نه دي، یا لږ تر لږه په تصمیم نیولو کې د هغوی خبرو ته هغه شکل باندې چې تمه کېږي غوږ نه نیول کېږي. کوم کسان چې تصمیم نیسي د هغوی زما د شخصي معلوماتو په اساس باندې تصمیم همدغه دی چې تقریبا لږ تر لږه د نجونو پر مخ باندې به نه خلاصېږي. په ټوله کې دلته زه غواړم دغه ته اشاره وکړم چې یوازې دغه د ښوونځیو تړل اصلي ستونزه نه ده. دغه کوم ښوونځي چې اوس خلاص هم دي، دوی هم تقریبا د تړلو ښوونځیو په شان باندې دي. تاسو یې سره مقایسه کړئ که چېرته د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ویبسایټونه او د هغوی رسنۍ تاسو مطالعه کړئ، ډېر لږ مواد به تاسو پکې پیدا کړئ چې هغه د ښوونځیو او د پوهنتونونو په هکله باندې بحث ولري. ټوله توجه په دې باندې ده چې څنګه وکړلی شي چې په هر ولسوالۍ او په هر سیمه کې د مدرسو په نامه باندې خپل خلک، که چېرته تاسو د استخدام پروسه وګورئ په تېرو 2.5 کلونو کې څومره ښوونځي نوي ایجاد شوي دي،
تشکر ورته،
او څومره مدارس ایجاد شوي دي بغیر له دې نه چې د نجونو لپاره وي، د هلکانو یا د وړکو لپاره. د نجونو په مورد باندې ډېر کله یادېږي چې مدرسې شته دي او دوی مدرسې ته تللی شي، خو که رسمي ارقام وګورئ یا پوښتنه وکړئ چې د نجونو لپاره څو مدرسې ایجاد شوي، نو بیا به هم وګورئ چې رسمي مدارس د نجونو لپاره بیا هم څه
دي. تشکر ورته صاحب،
نوې مدرسې نه ده ایجاد شوې.
مننه.
په مطلب کې تصمیم چې هر څه نیسي
ډېره مننه وردک صاحب. د کابل پانتون پخوانی استاد عبدالله وردک صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. له بده مرغه زموږ د پروګرام وخت کم دی، له دې چې په پروګرام کې برخه واخیسته ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. درنو دوستانو زموږ همکار کرام شنواری د کابل څخه د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبر را لګلې، او د دې خبر سریزه داسې ده چې د یونما مشري روزا او تنبایوا د زکرو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د انجونو او خځو د زکرو په برخه کې د طالبانو د حکومت روانه کړنلار د افغانستان د لا منځوي کېدو سبب ګرځي. د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو کابل کې د افغانستان د تعلیمي بنسټونو د پیاوړتیا کانفرنس کې په وینا کې پرته له دې چې د انجونو د زده کړو د پیلیدو په اړه څه ووایي، د عصري او دینی علومو د پیاوړي کېدو ژمنه کړې ده. په دې رزمو همکار کرام شینواری د کابل څخه دغه راپور را لیکلی.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي ملشي ځانګړي استازي او د نام مشري روزا وطنبایوا د زکرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ویډیوي پیغام کې چې د نام له خوا خبر شوی ویلي چې د طالبانو د حکومت اساسي وظیفه ده چې د جنسیت ته د پاملرنې پرته د ټولو وګړو د زکرو له حق څخه ملاتړ وکړي او د زکرو د ښه کېدو لپاره کار وکړي. مېرمن وطنبایوا ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زکرو ته د اجازه غوښتنه یوازې د لویدیځو هیوادو غوښتنه نه ده، بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. د چهارشنبه ورځ جنوري 3 په نړۍ کې د زکرو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
To maintain the current path is to only inflict further harm.
مېرمن روزا غوتنبایوا ویلي په سړي مسیر باندې ټینګار یوازې ټولو افغانانو ته لا زیات زیان رسوي، او افغانستان د اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې څخه په انزوا کې ساتي. د همدې له امله زه د حاکمو چارواکو څخه غواړم چې دا درک کړي چې زکر یوازې یو اخلاقي اړتیا نه ده، بلکې د ټولنی د حسینی او اصول د لپاره خورا زیاته مهمه مسله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي د زکرو نړیواله ورځ د تلپاتې سولې لپاره د زکرو په اهمیت باندې د پوهیدلو لپاره یو ښه فرصت ګڼلی، او ویلي دي چې په افغانستان کې هم ټول نجونو ښځو هلکانو او سړیو ته زکړې د هغوی د یو حق څخه زیاتې مهمې ګڼل کیږي. روزا غوتنبایوا په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په خطاب کې ویل په دې پوه شئ چې تاسو یوازې نه یاست، ملګری ملتونه ساسو په سن کې ولاړ دي او ساسو د پالیتونو او راتلونکي څخه له ملاتړ څخه لاس نه اخلي. همداشان د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکسپورت ټولنیزه شبکه کې په پیغام کې ویلي چې د طالبان لخوا د زده کوونکو د زده کړو د انساني او بنیادي حق څخه سرغړونه لا دوام لري. دغه سازمان د وینا له مخې په افغانستان کې نجونې پرته د کلشر څخه خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د طالبان حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د تعلیمي بنسټونو د پیاوړتیا ملي کانفرنس په وینا کې د عصري او دینی علومو په پیاوړتیا ټینګار کړی. خو له شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې د نجونو ښځو د زده کړو د پیلېدو په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دغه کانفرنس ته ویل چې حکومت د دینی زده کړو د پیاوړتیا تر څنګ عصري زده کړو پیاوړتیا ته هم ژمن دی، او کوښښ کوي چې د شریعت په چوکاټ کې یو پیاوړی تعلیمي او تحصیلي نظام رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله غا دغه کانفرنس د وینا پر مهال د دینی او عصري زده کړو د کیفیت په پیاوړتیا ټینګار وکړ، او ویل چې اوس یې وخت چې د زده کړو د کیفیت پر پیاوړتیا کار وشي.
دنیا علم دی که دینی علوم دی که عصري علوم دی، زموږ د معلوماتو مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوري روان دی، او دا چې د اسلامي امارت نظام دی او اسباب هم هر سره ته برابر دی، وخت هم الله جل شانه راکړی دی، امکانات هم تر یو اندازې پورې په لاس کې لرو، او موږ د دې علومو که دینی علوم دی که عصري علوم دی چې د دې د کیفیت په لوړولو کې موږ کوشش ونه کړو، والله په ورځ د آخرت به الله زموږ استاج څخه سخت محاسبه را سره وکړي.
د زکرو نړیواله ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو د 2020 کال د اګست په میاشت کې وخت د بیا رسېدو وروسته د لومړنۍ دورې څخه په پورته منځنۍ او ثانوي دورو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولې، او پر نجونو ښځو باندې په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولې. همداشان طالبانو په پوهنتونونو کې هم د نجونو ښځو په زده کړو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې او روغتیا د سکتورونو پرته په ټولو دولتي ادارو کې او هم په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو د خوځو په کار هم بندیز لګولې. د طالبانو چارواکو ویلي چې په زده کړو باندې محدودیتونه دایمي نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدربنه اوریدونکو، د نن وضعیت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زما همکاره شفیع جانه په استودیو کې ده، دا به ساسي غږ پروګرام کې درسره وي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.
ورکړه.